السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی قدرمنو دوستانو زه رضوان مراد مو تاسو د ازادي راډیو وی بلی او سات خبرونه اوریدو تر بولم په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رې چې د کابل بانک د یو شمیر تورنو محاکمه نن په کابل کې پیل شوه د افغانستان د ملي امن چورا سلاکار وی کله امریکا سره امنیتی سند پړه د ولسی جرګې لخوا اندېښنې موجود وي دوی ته مهمې دي او په اړه وضاحت ورکوي نو نورو مهمو مسئلو او لویو تحولاتو په اړه هم په دې خبرونه کې ریپورټونه اوري د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د چین مرکز پیکینګ ته ورسید او چین او جنوبي کوریا موافقه کړې چې د آزاد سوداګرۍ په اړه به موافقه لیک امضا کړي خو له هر څه مخکې له مرزي احمدزی څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي چې له امریکا سره د امنیتی سند په اړه د ولسی جرګې لخوا اندېښنې موجودې وي دوی ورته وضاحت ورکوي د افغانستان د اجرایي حکومت مشر عبدالله عبدالله د چارو له مسلین نه غواړي سو د کانکور په پروسه کې مداخله ونه کړي د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي چې له امریکا سره د امنیتی سند په اړه د ولسی جرګې لخوا اندېښنې موجودې وي دوی ته مهمې دي او په اړه وضاحت ورکوي محمد انیف اتمر چې نن د افغانستان د بهرنی چارو له سرپرست وزیر سره په ګډه د ولسی جرګې غړیو ته په یوه سري غونډه کې خبرې کولې رسنیو ته وویل چې هیله مندي شته سو دا سند د ولسی جرګې لخوا تصویب شي
هغه سوالونه او اندېښنې چې دوی مترکی هغه باید په هیڅ وجه اختلافي و نه ګڼو بلکې ضروری و ګڼو چې معلومات باید د حکومت لخوا راسي او دوی هغه حق ته تصمیم ونیسي
له بلې خوا ولسی جرګه وایي دغه سند د تصویب وړاندې لا هم ځینې اختلافي مسایل شته چې باید د حل لار ورته ولټول شي د افغانستان د اجرایي حکومت مشر عبدالله عبدالله د چارو له مسؤلینو نه غواړي سو د کانکور په پروسه کې مداخله ونه کړي ښاغلی عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې چې د نوموړي په مشرۍ جوړه شوې وه وویل تمه کیږي چې خلک او د کانکور ګډون کوونکي په بریالیتوب سره دغه پروسې په ترسره کولو کې خپل مسؤلیت ادا کړي
دری فضایی که همه مشمولین
با دست یا فضا که چی دا کنکور طول گدون وال دا الوال ازدکلو عالی مؤسسو تا دا ازدکلو لپاره لار نپیدا کوی نولا مداخلو او شخصی مشورو سخ باید مخنی ویوشی
د ښاغلی عبدالله په خبره سکال با سلور سوا زره کسان د کنکور پا آزموینو که گدون وکری په کندز ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکني عملیاتو کې د دولت دیرلس تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي د دې ولایت امنیه قمندان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته په خبرو کې ویلي د افغان امنیتي ځواکونو ګډ عملیات د کندز په دشت ارچی او د ګلتیپی په سیمه کې دوام لري نوموړی زیاتوي دا عملیات به تر هغه دوام وکړي سوچ دا سیمه له مخالفینو نه نوي پاکه شوي د دولت وسلوال مخالفینو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د مدني ټولنې یوه ډله له حکومت نه غواړي چې هر څومره ژر چې ممکن وي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون جوړ کړي د مدني سازمانونو په کابل کې د وی اعلامیې په صادرولو سره وویل چې راتلونکي پارلماني انتخابات پرته له انتخاباتي اصلاحاتو نه ناوړه اغیزه لري په اعلامیه کې ویل شوي چې د دې کمیسیون غړي باید د مسلکي معیارونو په پام کې نیولو سره تعین شي له دې څخه وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني او د اجرایي حکومت مشر عبدالله عبدالله ژمنه کړې وه چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو لپاره باید د انتخاباتي اصلاحاتو یو کمیسیون جوړ شي او کابل ښاروال محمد یونس نواندیش په کابل ښار کې د خپلو څلور کلونو فعالیتونو راپور د اصلاحاتو په برخه کې د جمهور سلاکار احمد ضیا مسعود ته تشریح کړ په دغه مناسبت د دوشمې په ورځ په کابل ښاروالۍ کې یوه ناسته جوړه شوې وه چې ځینو دولتي چارواکو پکې ګډون کړی و اخوا د اصلاحاتو په برخه کې د جمهور سلاکار احمد ضیا مسعود د کابل ښاروال پر اکثرو فعالیتونو انتقاد وکړ او په کابل ښار کې شوې ساختماني انکشافي او د بیارغونې چارې نیمګړې وبللې دا کورنی خبرونه بهرنی خبرونه زما همکار ملالی بشیر تاسو ته وړاندې کوي
چارواکي وای نن د ایران، امریکا او اروپای اتحادیه ترمنځ د خبرو چې مخکې نوې پلان سوی دویمه ورځ پیل شوه. په دې غونډه کې ټول لوري د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نومبر د 24مې د ضرب الاجل مخکې په خبرو کې د پرمختګ پر خنډونو خبرې کوي. نننۍ غونډه په داسې حال کې کېږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کری او اروپای اتحادیه د استازي کاترین اشتون سره په عمان کې د 5 ساعتو لپاره خبرې وکړې. امریکا د نړۍ له هغو شپږو سترو هیوادونو څخه ده چې اندېښنه لري چې ایران کولای سي د اټومي وسلو جوړولو هڅې وکړي. د ایران د پروګرام په اړه موافقه به پر دې هیواد د ملګرو ملتونو او لویدیځ هیوادونو لخوا لګول سوي بندیزونه لري کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یوه مرکه کې چې پرون خبره سوه ویلي کې داسې له ایران سره موافقه ونیسي ځکه چې تر اوسه په خبرو کې ډېر پرمختګ نه دی سوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د چین مرکز پیکینګ ته ورسید. ټاکل شوی ده دی به نن وروسته په پیکینګ کې د آسیا پسیفیک د اقتصادي همکاري په غونډه کې وینا وکړي. چین ته په خپل درې ورځني سفر کې به اوباما د دې هیواد له ولسمشر شي جن پینګ سره هم وویني. د نړۍ د دې دواړو سترو اقتصادي هیوادونو مشران به له خبریالانو سره هم خبرې کوي. ټاکل شوی ده د چهارشنبه په ورځ به اوباما میانمار ته ولاړ سي. چین او جنوبی کوریا موافقه کړې ده چې د آزاد سوداګرۍ په اړه به موافقه لیک امضا کړي. ل دې کار سره به پراتلونکو 12% کې پر مالونو 9% مالیه لري سي. دا اعلان په داسې حال کې کېږي چې د جنوبی کوریا ولسمشر پارک جون هی د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره په پیکینګ کې د آسیا پسیفیک د اقتصادي همکاري په غونډه کې ولیدل. د سوداګرۍ په دغه موافقه کې به د جنوبی کوریا د وریجو تجارت نوي شامل. د چین او جنوبی کوریا ترمنځ دواړو خزه سوداګرۍ په 2013 کال کې د 209.9 میلیارد ډالر په لګښت و. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتانمار وایي په ختیځ اوکران کې امنیتي وضعیت مخ پر خرابېدو دی. د روسیې په شمول لټول خواو غوښتنه کړې ده چې د سپتمبر د 5مې د منسک د اوربند احترام وکړي. شتانمار د قزاقستان په مرکز استانا کې نن د خپل خبرو پر مهال وویل لبد مرغه وضعیت بیا جدي دی. زه فکر کوم چې اوس باید موږ پر هغو ټولو خواو چې په دې جګړه کې لاس لري غږ وکړو چې د منسک موافقې ته احترام وکړي. د اروپایي مشرتابه د شبکې د یو راپور لمخې د اوکراین پر سر د روسیې او لویدیځ هیوادونو ترمنځ د پوځي نشتو احتمال زیات شوی دی. په دې راپور کې پر تیرو اتو میاشت کې د شاوخوا 40 حساسو او خطرناکو پیښو یادونه شوې ده. په دې پیښو کې د روسیې د جاسوسي الوتکې او د یوې سکاندیناوي الوتکې چې 132 سورلي پکښې ناست وو ترمنځ د ممکن ټکر په اړه هم ویل شوی دی. راپور زیاتوي چې دا پیښې د هوایي حریم د احترام څخه د سرغړونو څرګندونه کوي. د راپور لیکوال له کرملین څخه غوښتنه کوي چې ډېر ژر باید د خپلو نظامي فعالیتونو له کبله د ممکن خطراتو بیا ارزونه وکړي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول آزادي رادیو اوریدل. د کابل بانک د قضیه د بیا پرنستل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د دې بانک په قضیه کې د یو شمېر تورنو کسانو محاکمه نن په کابل کې پیل شوه. د افغانستان د ملي امنیت شورا سره کاروایی کله امریکا سره د امنیتي سند په اړه د ولسي جرګې لخوا اندېښنې موجود وي دوی ته مهم دي او په اړه به وضاحت ورکړي. په روانه خبرونه کې اوري چې په د کندهار د امنیت قومندان وایي ترڅو چې د هلمند په سنگین کې د مخالفانو پر ضد اقدام ترسره شوی نه وي د کندهار په غورک او میوان ولسوالیو کې به ناامني دوام ولري. په افغانستان په خاص توګه په کابل او لوی ښارونو کې د ورسي او امنیتي پیښو د زیاتوالي په اړه هم یو مفصل ریپورت په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د جلال آباد اوسیدونکو شکایت کوي چې دغلته د غلو لخوا د شکو پیښې زیاتې شوې دي.
درمسال چوک کې زه ولاړم او یو کس په ټلیفون باندې غږیدم او دوه تنه داسې موټر سایکل باندې راغلو. د ده مخې ته ودرېدو هېڅ د پزان باندې پوه نه شو. ټلیفون یې د ده د غوږ څخه واخیستو.
د نورو ریپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 او په اف ام سل اشاریه 15 څپه د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. ورسره هغه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل بانک دوسیه بیرته پرانستله د لومړي ځل لپاره نن په کابل کې د دې بانک په قضیه کې د یو شمېر تورنو کسانو محاکمه پیل شوې ده. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره همداسې به زموږ همکار اجمل تورمان را سره د تلیفون په لیکه کې دی. تورمان صاحب، په دې اړه ورسي جزئیات څه دي؟
بله مراد صاحب تاسو ته د ازادې رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره نن په کابل کې د کابل بانک قضیه په محکمه کې پیل شو چې یو شمیر تصویري رسنوی هم تر پوښښ لاندې راوسته. په دغه محکمه کې شیرخان فرنود او خلیل فیروزی خبرې وکړې او پر دوی هغه لګیدلې اتهامونه رد کړل. دوی ویل چې په دوی دا تور دی چې قرضې داس کسان ته ورکړي دي چې هویت یې نه دی سرګن. حال دا چې دوی ویل دغه کسان ښکارا کسان دي. او بل خبره دا و چې دوی ویل چې سم حسابي نه ده شوی. که سم حسابي وشي او دوی پوروړی راووزي نو دوی به هغه خپل پور ورکی. دریمه موضوع دا و چې دوی ویل چې یو شمېر جایدادونه چې دوی دي او خرچ شوي دي د دوی سره هیڅ ډول اړیکه نه ده نیول شوې. دوی به خبره پاتې شوي دي او زمنان ځنی وسایل چې دي لا هم د دوی دي هغه نه استفاده کیږي او په کار ده چې دغه موضوع ته رسیدګي وشي. د محکمې کار سبا ته وزنډیدو او داسې انتظار دي چې سبا محکمه یې پریکړه ته ورسیږي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. اجمل تورمانو چې د کابل بانک د قضیدي او شمیر متهمانو د محاکمې په اړه در سره ورسي معلومات شریکول. د افغانستان ولسمشر د کابل بانک د دوسیې د بیا پرانستلو امر وکړ او ټاکل شوی دی چې د یو شمیر کسانو په محاکمې سره د دې قضیه د حل لپاره لارې چارې پیدا شي. موږ هڅه کوو چې د ازادي رادیو په نن وزي او راتلونکو خبرونو کې په دې اړه در سره ورسي معلومات شریک کړو. دوستانو ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوریدلی شئ. پروان خبرونه کې دا اوري چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار نن ولسی جرګې ته تللی او دغلته د ولسی جرګې غړو ته د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د جزئیاتو په اړه معلومات ورکول. دا چې وکیلانو د غلطه څخه خبري کړې دي او څه جزئیات د دې موضوع پړه د افغانستان د خلکو استاوس ته سرګن شي ودي په همدې خبرونه کې تفصیل اوریدل شي. د غراس په افغانستان کې په خاص توګه په کابل او لوی خارونو کې د ورسېو نه امنیو پړه چې په دې ورسېو کې زیات شي ودي هم له تاسو سره په همدې خبرونه کې ریپورت شریک کو. او د غراس په فراه ولایت کې بیا د ځوانان لخوا د غونډې حل درکو چې په فراه کې هڅه کوي چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره ثبوتونه او شواهد راټول کړي.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. په دې ورستیو کې یو ځل بیا په کابل او د افغانستان په لوی خارونو کې د دولت د وسلوال مخالفانو لخوا ځان وژون کې ډلیزې او د غراس بمی حمله زیات شوې دي. دا چې علت یې په څه کې دی او اولې وسلوال مخالفان د دولت توانیږي چې په دومره مهم او نوي تکتیک سره خپل بریدونه ترسره کړي، په دې اړه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
ان صاحب تاسو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن په کابل، ننګرهار او لوګر ولایتونو کې د چراک پوینه په انتحاري حمله او چاودنو کې څوار لستنو ته مرګ ژوبله وشته. د لوګر د والی ویان دین محمد درویش ازادي رادیو ټول چې نن سهار شاوخوا لس بجې د لوګر امنیه قومندانۍ مخ ته یو تن چې د سیمیز پولیسو یونیفورم په تن وو په ځان پورې تړلو چاودنو کې واته چاودنه ورکړه، چې لامل یې د لوګر د سیمیز پولیسو د قومندان د سبزالی په نوم په ګډون اوسې مویس پولیس ووژل سول او څلور نور ټپیان سول. درویش همدارنګه زیاته کړې چې په وژل سوو کې یو تن ملکي کس هم شامل دی او وی ویل چې په دې اړه د لوګر والی او د دې ولایت اړوند امنیتي چارواکو یو بیړنۍ ناس راغوښتي او د دې پیښې په اړه تحقیقات شروع کړي دي او نور امنیتي تدابیر هم نیول دي. په دې اړه به شوي چې د لوګر د والی د ویان در دین محمد درویش را هم اورو.
د کومانانی په مخ کې یو خاص چې د سیمې د پولیسو جامعې یا یونیفورم اغوستې ځان ته چاودنه ورکړه چې په پایله کې او تن سیمې پولیس دغه د یو تن کماندان چې سبزرین نمیږي دغه په شمول ووژل سول او دوی کې د دې نه علاوه یو خاص ملکي کس هم شهید شوی. څلور تن سیمې پولیس ټپیان دي.
مراد صاحب همدارنګه نن سهار د ننګرهار ولایت په ګمرک کې مین چاودنی چارواکي وای چې څلور پولیس ټپیان کړی دي او د دې ترڅنګ نن سهار لس بجې او څلور دقیقې د کابل شهر د استاد برهان الدین رباني د ښوونې او روزنې په هنتن تسیرمه چاودنی دوه ملکیان ټپیان کړی دي. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویان حاسب صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د چاودونکو مواد چې چاودنه رامنځته کړی دی په یو درخت کې ځای پر ځای و چې د ملي امنیت د واکنش کیته د تیر دو پر محل چاودنه کړې ده. خو هغه ول چې په دې چاودنه کې د ملي امنیت سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتي او یوازې کوم دوه کسان چې چپیان سوي دي هغه ملکی وګړي دي. پر همدې محل نن د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبد الله عبدالله په خپل یو کانفرنس کې د کابل د تیر ورځې امنیتي پیښو ته چې تر ډیره پورې د کابل د امنیت قومندانۍ انتحاري حمله ته اشاره کړې و پراغه اندیشنه وشو ده او تر څنګه په هیواد کې پروستي امنیتي پیښو اندیشنه وشو ده او د دې امنیتي پیښو د زیاتوالي اعلامي له د افغانستان د پڅرګرو ادارو کې وخلاو بلل او ویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي.
ډېر زیاته مننه دوستانو سید کمال شارف او چې د روسي او امنیتي پیښو جزئیات در سره شریکول. خو به د افغانستان ملي امنیت شورا سلاکار وایي کله امریکا سره د امنیتي سند په اړه د ولسي جرګې لخوا اندېښنې موجودې وي دوی ته مهمې دي او په اړه به وضاحت ورکوي. محمد حنیف اتمر چنن د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرست سره په ګډه د ولسي جرګې غړو ته په یو سري غونډه کې خبرې کولې. رسنیو ته ویل چې هیله مندي شته څو دا سند د ولسي جرګې لخوا تصویب شي. لبل خو ولسي جرګه وایي د دې سند د تصویب پر وړاندې لا هم ځینې اختلافي مسایل شته چې باید د حل لار ورته ولټول شي. سفی الله ستنگزی په اړه تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار وایي له امریکا سره د امنیتي سند په اړه که ولسي جرګه اندېښنې لري دوی مهمې بولي او حکومت یې په اړه معلومات ورکوي. محمد حنیف اتمر چې د دوشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په ګډه د ولسي جرګې استازو ته په یوه سري غونډه کې خبرې کولې وویل چې د خلکو استازي د دغه سند د اهمیت په اړه پوه دي.
هغه سوالونه و اندېښنې چې دوی مطرح کوي هغه باید په هیڅ وجه اختلافي و نه ګڼو بلکې ضروري وګڼو چې معلومات باید د حکومت لخوا راسي او دوی هغه حق ته تصمیم ونیسي. آیا د افغانستان د آیندې په هکله زموږ شورا د دې موافقتنامې اهمیت په صحیح ډول تایید کړی دی؟ نن د عمومي خبرو سمدسې معلومیږي چې زموږ محترمه شورا لکه چې پخوا یې د ستراتیژیکو اړیکو موافقتنامه تایید کړې وه د دې موافقتنامې په اهمیت باندې پوره پوهه لري.
خغلی اتمر ویل دا د ویاړ ځای دی چې افغان حکومت وتوانید له امریکا او ناټو سره دواړه امنیتي سندونه ملي شورا ته ولیږي او هیله مندي شته چې د معلوماتو په پام کې نیولو سره د ملي ګټو په خاطر پریکړه ورباندې وشي. له امریکا سره د امنیتي سند په تصویب سره به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو بهرنیو سرتیرو لپاره قانوني چوکاټ رامنځته شي. لبلې خوا د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس قادر زازی ویل ځینې اختلافي مسایل لا هم له امریکا سره د امنیتي سند د تصویب په وړاندې خنډونه جوړوي. خغلی زازی دغه سند د تصویب په وړاندې شته اختلافي مسایل داسې بیان کړل.
مسئولیت قضایی د تفتیش موضوع د مالیات موضوع او بعضی وکیل صاحبانو د شریعت د حاکمیت د شریعت حاکمیت ملی دغه مسایل باندې بحث شو. نن نه ونده چې معمولی د چا چې سوالونه کول اکثریت دوی سوالونه دا معلومیدو چې فکر کوم دوی او څه وسم د تاییدولو لپاره شک لري او فکر کوم وسم دوی به د رادولو په فکر کې.
د ولسی جرګې ځینې غړي بیا دغه سند تصویب د افغانستان د باثبات راتلونکي لپاره مهم بولي او وایي چې باید د هیواد د اړتیاو په اساس دغه سند په اړه پریکړه وشي. دوی وایي همدا چهارشنبه به په عمومي غونډه کې دغه سند په اړه رایه چونه وشي. د امریکا او ناټو سره افغان حکومت د کار په پیل کې امنیتي سندونه لاسلیک کړل چې بیا څه موده وروسته ولسی جرګې ته د څېړنې او تصویب په خاطر ولېږل شول. صفی الله ستنگزی، ازادي راډیو، کابل.
درنو اوریدونکو، زنه او شابه شنایم د نجیبن او شابه د خبرونه کولونه په یګی په کم عمر کې دنجونو ودول څه پایلې لري؟ د دې پوښتنې جواب او په اړه مشورې سبا د سیشن بشپړه د اتو نه تر نه بجو ل ډاکټر فریدې مومن نووري پوښتنې او نظر را سره د سټډیو په دیشمیرو شریکولې شي. سفر و ثوانوی سفر لار سفر او یا بلاش میره ده 002 شپاک یاو نه دره یاو دره شپږ شمیری بیا ووري 0990 صفر لاس صفر او یا بل شمیره ده 0001 202 شپږ یاو نه درې یاو درې شپږ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د کندهار د امنی قومندان وی ترڅو چې د هلمند په سنگین کې د دولت د مخالفانو پر ضد اقدام تر سره شوی نه وي، د کندهار په غورک او میوند ولسوالیو کې به نا امنی دوام ولري. د امنی قومندان لوی پاسوال عبدالرازق چې تازه د غورک له جګړې راغلی وایي چې د عملیاتو له ویرې زیاتره وسلوال پر غورک تر حملې وروسته بیرته سنگین ته اوړي او بیا له پولې اوړي د پاکستاني ځواکونو په پوستو کې پټیږي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د کندهار شمالي ولسوالي غورک ته سلګونه وسلوال هغه محل نه وتل کله چې د همدې ولسوالي امنیه کمانډان د خپل درو ساتونکو سره وواژه. دلته شاوخوا و نور پولیس د مخالفینو سره په جګړه کې ټپي سول او نږدې و چې مخالفین ولسوالي د سکوت سره مخ کړي. خو د کندهار د امنیه کمانډان لوی پاسوال عبدالرازق د سرحدي ملي پولیسو او د ملي اردو د سرتیرو سره یو ځای سیمې ته ولاړې او هلته عملیات پیل کړه. کمانډان چې اوس تازه د غورک له جګړې راغلی وایي چې تر دېشو زیات جګړه کوونکي مخالفین وژلي او د هغوی موټرسایکلونه وسلې نیولې دي.
هلته ښه په ارامه تسبې عملیات ترسره شوه. دغه کلی ډېر په ارام په تکتیک سره سپا سو چې دښمن کې داخل شوی وو او د دښمن د 15 د دېش کس پر مړې الته وسو موټرسایکلان او سلای او وسټ ټول الته پات سو د بین ویور سو.
د کمانډان په وینا مخالفین د هلمند لسنګین او دروازګان لدی راوتول سوالوی راغلی وو او د عملیاتو لویر بیرته سنگین تا وشتي. کمانډان وای تر سوچ د هلمند په سنگین کې د مخالفینو پر ضد اقدامات تر سره نسی نو د کندهار په غورک او میوان کې به نام نیوي
چې د سنگین جنجال مشکل حل نسی. زمر میوان او غورک په خامخات تجدیدات ولري. تاسو باندې میږي د ولسوالۍ څنګه پر څنګ پرتی په یو کې تجدیدات زیات مشکلات راځي بل تم خامخه ضرر شي.
د کندهار د امنیه کمانډان په دې ورستوي کې پر سرحدي پوسټو د وسلوالو طالبانو د بریدونو او د پاکستاني سرتیرو لخوا د هغوی د ښکارم ملاتړ یادونه هم وکړه. د کمانډان په وینا د کندهار په معروف او شوراو کلو سالیو کې هر ورځ د وسلوالو مخالفینو بریدونه روان وي چې د مقاومت ورسته بیرته د پاکستاني سرتیرو په پوسټو کې پټیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي د ورېښم سوداګریز لارې د بیا رغولو په برخه کې د چین هیواد د پانګونې هرکلی کوي. د دې وزارت مرستیال متصل کومکی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په اړه په دې اړه په ځانګړې مرکه کې ویل چې د دې لارې په بیا رغولو سره به د افغان سوداګرو ستونزې تر ډېره حد هوارې شي. ښاغلي کومکی زموږ له همکار اجمل تورمان سره په مرکه کې لومړۍ پوښتنه داسې ځواب کړه.
د چین حکومت د دې لارې اهمیت ته په کتو او نړیوال تجارت ته د وړې پرمختګ خاطر باندې داسې یو تصمیم نیولی دی چې د 14 میلیارد نه زیات ډالر په شاوخوا کې پانګه اچونه وکړي. البته دا پانګونه به په دې ارتباط وي چې لارې به جوړېږي، البته د اورګاډي پټلۍ به جوړېږي، په همدې لارې په ارتباط امتیازات باندې همداسې به سړکونه جوړېږي، د موټرو دپاره همداسې به د ګاز د نل کې د غځولو په خاطر به تاشات جوړېږي او همدارنګه به د برق او د برېښنا لیدنه په همدغه لار غځول کېږي. یعنې دا به د تجارت لپاره ډېره اسانتیي. چین به وکولی شي چې خپل صادراتي توکي د دې لارې نه مختلفو هېوادونو ته د آسیا اروپا د برازمونو ته به دغه کوي والا صادروي او همدارنګه به د دې هېوادونو صادراتي توکي خپل ځان ته واردوي. دا یو اسانتیا ده په تجارت کې. او نړۍ تاسو پوهېږئ چې اوس یې د یو کلي ریاست غوره کړی دی بنا دا ډېره اړینه ده دا لار او د افغانستان لپاره ډیر مهم ارزښت لري ځکه اکثر د لاس کې ده د افغانستان په زړه کې تیریږي او دا دنیا به د افغانستان د طریقې یو بل سره وصلېږي.
بله ښاغلی کومکی، نن سبا چې سوداګر د کوم ستونزو سره مخ دي دې ته په پام سره فکر کوي چې څو سره نه به د دوی ستونزې د دغې لارې په بیا رغونې سره راکمې شي؟
تاسو وګورئ د افغانستان صادرات او واردات اکثر چې افغانستان په وچه کې یو کوټ هیواد دی په همسایه ملکونو د خوانه چې هغه د کراچۍ بندر د خوانه او د نور نه کیږي موږ همیشه د ستونزو سره مخامخ یو. کله چې زموږ صادرات یعنی زموږ صادرات معمولا وچې میوې دي، تازه میوې دي، سبزیجات دي او داسې حیواني محصولات او زراعتي محصولات دي. دغه یو خاص وخت ته ضرورت لري ولی معمولا کله چې موږ په صادراتو باندې اقدام کوو دغه وخت پر رسیدو سره موږ ستونزې پیدا کیږي په بناترو کې ځکه موږ مجبور چې دغه همسایه ملکونو د لارې نه خپل صادرات نړۍ ته ورسوو او د نړۍ نه واردات ولرو. همیشه موږ ستونزو سره مخامخ یو. که چېرته دا لار جوړه شي زمونږ دغه ستونزې 100% حل کېږي ځکه دې لار موږ کولی شو چې نور گاڑی پټلای به سرکونه به د دې لار نه کولای شو چې ترانزیتي صورتونو په اساس باندې د نړۍ هر ممکن چې وغواړو خپل صادرات کولای شو، د هغې نه واردات کولای شو. یعنی پراکړه ورکړه کې به د تجارانو لپاره، همدارنګه د صنعتکارانو لپاره به یو ښه سهولتونه ایجاد شي. زموږ کوشش هم دا دی، توجه هم دا ده چې په دې پروژه باندې ډېره سرمایه ګذاري وشي او افغانستان خپل آمادګي پخوا ته ښودلله. زموږ دولت آماده دی چې په دې پروژې په تطبیق کې همکاري وکړي. البته دا نو ډېر سترې پانګه اچونه دي، دا عادي پروژه نه ده. دا څنګه چې
تاسو ویل دا یو ستره پانګه چونه ده، او نن سبا چې په افغانستان کې لبه د مرغه د هر پرمختګ خبره کیږي ورسره جوخ د امنیتي ستونزې موضوع هم راپورته کیږي. څه فکر کوي چې د دغه لارې د بیا جوړونې یا بیا رغونې په برخه کې آیا امنیتي ستونزې به موجود نه وي؟
واضح خبره ده، امنیتي ستونزې په دغه کم امتداد باندې لار تیری کیږي به. زموږ کوشش دا دی چې موږ د امنیتي ستونزو په ارتباط نورې خبرې ونکړو، باید چپه شي، د باندې لاړ شي. ستونزې چې کومې دي، خو یو شی چې قابل د توجه دی هغه دا دی چې د امنیت خپله د کار د پروژو په تطبیق کې ډېر ستر رول لري. که پروژې تطبیق شي امنیت راځي، که امنیتي پروژې تطبیقېږي، دا یو بل سره لازم ملزوم دي. بنان زموږ توقع دا ده چې د داسې غټو غټو پانګه اچونو په تطبیقولو سره په افغانستان کې امنیت راځي، او دولت هم متعهد دی چې مونږ د دې پروژې د تطبیق چې په کوم مسیر باندې دا پروژه تطبیقېږي، مونږ به د هغې لپاره لازم تدابیر امنیتي تدابیر نیسو. هیڅ نه مشکل باندې
د افغانستان په افغانستان کې د اقتصادي مسایلو او په خاص توګه د وریښم سوداګریزې لارې د بیا رغولو په برخه کې د چین د پانګونې په اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت د مرستیال څرګندونې واورېدې. ټاکل شوی دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ښه کولو په نیت پاکستان ته لاړ شي. د افغان ولسمشر ویان وایي چې ښاغلی غنی به د پاکستان له صدر اعظم سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او دوستانه اړیکو پر غښتلتیا خبرې وکړي. د پاکستان استخباراتي ادارې وخت ناوخته په افغانستان کې په ځینو بریدونو کې ښکېل ګڼل کیږي. سالم محمد صالح په رپورټ لري.
افغان ولسمشر په داسې حال کې د رواني اونۍ په پای کې پاکستان ته سفر کوي چې د دغه هیواد لوی درستیز راحیل شریف تیره اونۍ افغانستان ته سفر کړی وو، او له دې مخکې محمد اشرف غنی سعودي عربستان او چین ته سفر درلود. د افغانستان ولسمشر به له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو پر مسلې هم له پاکستاني چارواکو سره بحث وکړي. چارواکي وایي چین او سعودي عربستان ته د ولسمشر سفر په غیر مستقیم ډول پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره و چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال فائق واحدی ازادي رادیو ته ویل چې له پاکستان سره دوستانه او شی اړیکې د افغانستان په ګټه دي، او د ولسمشر په دې سفر کې به د دغو اړیکو پر ټینګښت خبري وسی. فائق واحدی وایي د ولسمشر د سفر اجنډا پر هغو مسایلو ټینګار کول دي چې د پاکستان لوی درستیز تیر اونۍ په کابل کې له افغان ولسمشر سره مطرح کړل، او په ځینو مسایلو کې د همکارۍ ژمنه وکړه. د ساري په توګه د سولې او ثبات په ټینګښت کې د پاکستان صادقانه مرسته.
د پاکستان لوی درستیز د خپل هیواد د ټولو پوځیانو په مشري افغانستان ته ډاډ ورکړ، او ژمنه وکړه چې د سولې او ثبات په ټینګښت کې به له افغانستان سره همکاري کوي، او هیواد یې له افغانستان سره د اړیکو نوی فصل پرانیزي. راپورونه وایي لکه چې نوی حکومت د سپتمبر په وروستیو کې د وفاداری لوړه وکړه، د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي. افغان چارواکي وخت نا وخت تور لګوي چې د ناامنیو په زیاتو پیښو کې د پاکستان استخباراتي ادارې لاس لري. دا هغه مسله ده چې پاکستان یې تل ردوي. د افغان ولسمشر ویان نظیف الله سالارزی وال ستریت ژورنال ورسپانې ته ویلي افغانستان له ګاونډي هیواد پاکستان سره صادقانه همکاري او دوستي غواړي. د ده په خبره د محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ترمنځ خبرې به پر اقتصادي اړیکو او امنیتي همکاریو متمرکز وي. د امریکا د دفاع وزارت د هغه راپور له مخې چې په وروستیو کې کانګرس ته لیږل شوی وسلوال طالبان د پاکستان له قبایلي سیمو او بلوچستان ایالت نه د افغانستان پر ختیځو او جنوبي سیمو د خپلو بریدونو لپاره کار اخلي. د وال ستریت ژورنال ورسپانې په حواله که څه هم د دوبی په موسم کې د پاکستان پوځ له شمالي وزیرستانه چې له افغانستان سره پر پوله پرته قبایلي سیمه ده د وسلوال طالبانو د ایستلو لپاره پوځي عملیات وکړل، خو ورسپانې لیکي چې پاکستان لا هم د خپل رقیب هند د ځپلو او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د کمزوري کولو لپاره
د نیابتي ځواکونو یا د افغانستان مخالفو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه ادعاوې نه مني. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي د افغانستان د پخواني ولسمشر حمید کرزی د واکمنۍ پر مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې تریوه حده ترنګلې وې. د په پرله پسې ډول پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنوه. اوس به وکتل سي چې دغه اړیکې د محمد اشرف غنی د واکمنۍ په موده کې څومره سمېږي.
پاکستان ته مو د ولسمشر غنی د راتلونکي سفر په اړه رپورټ فورېده. دوستانو د یو شمېر دوستانو په SMS-ونو کې هم د افغانستان کې په دې ورسېو کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده شوې ده. له سنگین ولسوالۍ څخه زمونږ یو اوریدونکی وایي چې دغلته اوس هم جګړه روانه ده او له جګپوړو چارواکو مرسته غواړي. اخوا بیا په د کندوز ولایت په یو شمېر سیمو کې د ناامنیو په اړه هم دوستانو خپل پیغامونه شریک کړي دي. د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې به تاسو SMS-ونه په مفصله توګه خپاره کړو. دوه نیمې بجې شوې دي. له ملالۍ بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په ننګرهار کې یوې چاودنې څلور تنه پولیس زخمي کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هله څرګنده کړې چې پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر د سفر په پای کې به اسلام آباد په افغانستان کې د سولې په هڅو کې رښتونی مرسته وکړي. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې ملي ادارې د هیواد د هغو سیمو لپاره چې په ژمي کې لارې بندیږي د خوړو او نورو اړتیاو ته تیاری خبر ورکړی دی. د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د مدني ټولنې یو ډله له حکومت څخه غواړي چې هر څومره ژر وي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دی جوړ کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د چین مرکز پیکینګ ته ورسید. ټاکل شوی د دی به نن وروسته په پیکینګ کې د آسیا پسیفیک د اقتصادي همکاري په غونډه کې وینا وکړي. چین ته په خپل درې ورځني چین او جنوبي کوریا موافقه کړې ده چې د آزادې سوداګرۍ په اړه به موافقه لیک امضا کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتان مروای په ختیځ اوکران کې امنیتي وضعیت مخ پر خرابېدو دی.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي د ورېښمو د لارې په جوړولو سره به د افغان سوداګرو ترانزیټي ستونزې سل په سلو کې هوار شي. د دغه وزارت مرستیال متصل کومکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د چین حکومت دغه اقدام چې غواړي په افغانستان کې د ورېښمو پر لار 16.3 میلیارد ډالر پانګونه وکړي وستایه او زیاته کړه چې افغان حکومت به هم د دې پروژې په پلي کولو کې لازمه همکاري وکړي. ښاغلی کومکی زیاته کړه چې د ورېښمو د لارې رغول د افغانستان لپاره لوی اقتصادي ارزښت لري او له دې لارې به د افغان سوداګرو او صنعتکارانو ترانزیټي ستونزې حل شي.
دا ډیره اړینه ده دا لار او د افغانستان لپاره ډیر مهم ارزښت لري ځکه اکثره دا لار چې ده د افغانستان په زړه کې تیریږي او دا دنیا به د افغانستان د تاریخ یو بل سره وصلېږي. که چېرته دا لار جوړه شي زمونږ دغه ستونزې سلو کې 100% حل کېږي ځکه دې لارې موږ کولی شو چې ترانزیټي سهولتونو په اساس باندې د نړۍ هر ملک ته چې وغواړو خپل صادرات کولی شو د هغې نه واردات کولی شو.
د شغلی کومکی په خبره په دغه لار کې به د اورګاډي پټلۍ د غازو د نلیک لپاره ودانۍ جوړي او د بشنا مزي به هم وغځول شي. د جوز جنورایت سوداګری شزي د دوی د لاسي تولیداتو او صنایعو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. د دغه ولایت د سوداګرو شوز ټولنې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او وایي دولتي چارواکي او مربوطه مرستندوی ادارې له دوی څخه ملاتړ نه کوي. د دې ټولنې مشر جمیلې محمدی لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تر دوه میاشتو پورې په دغه ولایت کې د سوداګرو شوز شمیر او یا تر رسیدي چې اوس مهال درې برابر کم شوې دي. نو موري وایي دغه ولایت سوداګرو میرمنو تر دې مخکې د شبرغان شهر په مرکز کې شپېته دکان نه درلود چې غالۍ پردې خامکي جامې او یو شمیر نور د کور لوازم به خرڅول او اوس دغه دکانونو شمیر شول تر کم شوی دی. میرمن محمدی وایي لدی سره د کورنۍ اقتصاد ته هم زیان رسیږي او شدي زړه نشه کوي چې په سوداګرۍ کې برخه واخلي. دا هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو اتزقي موادو بې د پاکستانی اوړو یو اومنې بوجي 1250 افغانۍ، یو درنی منې بوجي ورجه 2200 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره 1200 افغانۍ، 14 لیتر غوړی 1210 افغانۍ، یو کیلو اوبلن غاز 10 افغانۍ، یو لیتر پېټرول 15 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 15 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او اتیا پوله، یو یورو 2 افغانۍ او لس پوله، یو انګلیسي پونډ 1 افغانۍ او لس پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 15 شپېته پوله، زر ایراني تومان 1 افغانۍ او اتیا پوله او زر پاکستاني کلداري 500 شپېته افغانۍ.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. محمد داود تپان يم. د نن ورځې د ځوان فکر په خبرونه کې خره غلاس درته وایم. د خبرونه موضوع مو ده په سویل کې د علماو خود جوش حرکت او پکې د ځوانانو ونده. د بحث ګډونوال مو دی په پکتیا کې د علماو شورا مشر مولوی خالق داد حقانی، د پکتیا ولایتي شورا وکیل ځوان تاج محمد منګل، ځوان او مدني ټولنو یو تنفال ګل کریم سار، ټولو ته خره غلاس وایم. مولوی صاحب، د علماو په سویل کې کوم حرکت پیل شوی؟ د دې حرکت په لنډ ډول راته واضح کړئ، زموږ دغه ناس ملګري به هم ترې خبر سي او د ازادي راډیو اوریدونکو.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته احترامات او سلامونه وړاندې کوو، او د پروګرام ګډونوالو نه مننه او هرکلی ورته وایو. دغه خودجوشه حرکت د علماو چې د زوم د جنوبی زون په سطح باندې رامنځته شوی ده، دا د وخت ضرورت. دا یو د علماو دینی مسؤلیت، دا د علماو هغه درک او احساس ده چې همیشه د خپل وطن، د خپل دین او د خپل ملت په مورید باندې دوی د وخت سره سم هغه د حق اواز اوچت کړی ده. د دې لپاره چې زموږ ځوان نسل، د دې لپاره چې زموږ هغه ناخوالی ظلمونه په یو نام او بل نام باندې چې په دې وطن کې جریان لري سره د دې مخنیوي وشي. د دې وجنه علماو دا لازمه ګڼلې ده چې دوی به نور د دین وروسته په قرار نه کینی. دوی به دغه اواز د ملت هر پر ترسوي، دوی به د حق اواز دولت ترسوي، دوی به د حق اواز د دولت مخالف وسلوالو ترسوي، ترسو دغه بې ځای وینې تویدل د هذه دي مخنيوي وسي. الله جل جلاله فرماي: من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. صدق الله مولانا العظيم. الله تعالى كثيرتا يوسوك يو مسلمان يو انسان وجنه وكلي بيد دينا شي يو شران جرم مسؤوليت هغتا متوجي نيوي، الله تعالى دي هغه مرګ جائز کړی نیوی، نو هغه کټول انسانانه چې وزلی. او کچیرته یو انسان ته څوک د مرګ نه نجات ورکړي، لکټول انسانانو ته یې نجات ورکړي. نو په دې بنا باندې نن په افغانستان کې چې څه حالات روان دي، نو د دې مخنیوي په کار ده. د دې حالت نه د ملت او د دولت او د جامعې، د عالم او د ځوان او د نارینه او زنانه ټول دنده ده چې دغه حالت نه نور باید اوزو، ترڅو به موږ د پردیو په لمسون، د پردیو اهدافو دپاره قرباني ورکوو او وینې به م تویږي. ځوانان او مشران، دیني علما او ښځې به م زنانه به کونډې کیږي، ماشومان به م یتیمان کیږي. نو په دې لحاظ باندې د علماو دغه حرکت زه ډیر په ځای بولم، او موږ ته هم دعوت راکړل شوی و چې د دوی په دې پروګرام کې ورسره ګډون وکړو. زه په خپل په قوي ملاتړ سره په ټولو امکاناتو سره څومره چې زموږ توان وي زه ملاتړ کوم. خانه او موږ به د دې علماو د قطار نه نوزو، ورسره به یو خانه دوی سره یو ښه فکر و، دوی سره یو ښه ایجنډا وه، او ښه فکر لیک هم دوی ترتیب کړی و. نو په دې بنا باندې زموږ غوښتنه هم د افغانستان د ټولو علماو نه ده، زموږ غوښتنه د پکتیا د زون، د جنوبي زون د ټولو ځوانانو نه ده چې د دې حرکت ملاتړ وکړي. څو وکولای شو چې د دې ناخوالو دپاره د حل لارې پیدا
کړو. مننه مولوی صاحب. لتانه وار ګل کریم سهر ته ورکو، د ځوان او د مدني ټولنو فعال دی. د علماو دې حرکت ته تاسو په کوم سترګ ګوري؟ او ځوانان په دې کې څومره ونډه لرلی سي په داسې اساس وخت کې سي په دواړو لورو کې وژل کېدونکي کسان یا ژوبلیدونکي کسان ځوانان دي؟ که په حکومت کې کار کوي او یا که په مخالف لورو کې حکومت کې کار کوي، نو دواړو لورو کې ځوانان وژل کېږي. مدني ټولنې او ځوانان به څه کار کوي د علماو دې حرکت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، او همچنان د باز ګډون کوونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. په افغانستان کې هر وخت چې کوم حرکتونه شوي ډېر مضبوط حرکتونه شوي دي، دا په واقعا په دې کې علماو فار رول لوبولی دی. دا چې د همدا اوس عصر کې دواړې خواو ته ځوانان قرباني کېږي، دا که یوې خواته وي که بلې خواته وي، نو د داسې د خلکو لخوا چې هغو غږ د هغو آواز په ټولنه کې د قبول وړ وي، په واقعا دا د ځوانانو ته د منلو وړ دی. او دا که یوې خواته وي که بلې خواته وي، دواړو ځوانانو ته به د علماو غږ په واقعیت سره د منلو وړ وي. زه د پکتیا ولایت د مدني ټولنو په استازیتوب، د ځوانانو په استازیتوب، د دغې پریکړې، د دغې کومه باغه چې جوړه شوې ده، د دې په واقعیت سره ملاتړ کوو. ځوانان به د دې په سر و مال په ځان په هر قیمت به د دې هغه ملاتړ کوي، تر څو پورې چې ځوانان د خپل ژوند د ارزښت نه خبر شي. دا چې په هر شواته پنځه نفره یو پنځه نفره چیرته فیصله وکړي چې فتوا ورکړي، نو که د یغو د په اثر کې دا د افغانستان یا د جنوب زون علما و کومه د پریکړه چې کړې ده، کوم حرکت چې کړې ده، د دغو هغه په ټولو ځوانانو ته د منلو وړ وي. زه د خپلو د هغه په استازیتوب، د مدني ټولنو په استازیتوب، دوی ډېر کلک درون ملاتړ کوم. په هر وخت کې چې په موږ د غږ وکړي، موږ ته به دوی د خپل د سر په قیمت به غونډې و ته رابولو، ولسوالیو ته به سفرونه کوو، او د دوی سره به خپله کومک همکاري.
مننه سهار صاحب، بیرته به تاسو خبرو ته راګرځو. تاج محمد منګل، تاسو د ولایتي شورا ځوان وکیل یاست، او په سویل ختیځ زون کې په څلورو واړو ولایتونو کې، په لوګر، پکتیا او پکتیکا خوست کې ټول ولایتي شورا ته نوي ځوانان راغلي دي، او دغه ځوانانو سره یو فکر ده. تاسو د خپل فکر په اساس او د علماو د دې پریکړې ته په کتو څه ډول تصمیم لرئ؟ ستاسو تصمیم څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخه تپان صاحب، تاسو د بحث برخوالو، همداراز د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې، احترامات وړاندې کوم. ټول پوهیږو به دې چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، تر بل هر قانون پکې اسلام ته، یعنی اسلامي قوانین ته ډېر درناوی کېږي. همدغه دیني علمای کرام دي، کله چې لمشومتوب یو مشوم پیدا کیږي، لمړی همدغه دینی عالم د چې په غو کې غته اذان کوي، نوم پریګدي، همدغه چې بیا د اوله سپارت د بدادي سپارت د اقا درس هم دوی ورکوي، جمعه ته په لیک لوست کې ورسره برخه اخلي. همدارس کله چې دوی ځوانان کیږي، یعنی کوژده کوي، واده کوي، بیا دغه هم دینی علما کرام چې برخه اخلي. همدارس تر مرګ پورې موږ سره دینی علما چې دي اوګه پوګه را سره دي، که په غم کې ده او که په خدي کې ده. نو تر بل هر چا دینی علما کرامو ته خلک ډیر د قدر په سترګه ګوري، ډیر د احترام په سترګه ورته ګوري. نو مهمه ده که څه هم د حرکت یو څه نه وخت دی، خو ولې موږ ترې ملاتړ کوو؟ هغه په دې چې په دې لسو کلونو کې د سولې په نوم کومه شورا چې رامنځته شوې وه، بدبختانه هغه پروژهیي شکل و، په هغه ډول چې لازمه وه کار ونه شو. یعنی په هغه پروژه کې باید دیني علما کرام زیات رول باید ورکړ شوی وای. په یو کمیټو کې چې دیني علما کرام ګمرل شوي وه، تر ډېره چې موږ معلومات لرو، کوم امتیازات چې ورکول کېدل، د دیني علما کرام ته کم امتیازات ورکول کېدل، ولې نورو ته زیات ورکول کېدل؟ ای کاش چې په یو وخت کې په دینی علما کرام باندې زیات پوکس شوی وای، ځکه چې دینی علما کرام د اصحاب کرامو وارثین دي، او خلک ورته د قدر او د احترام په سترګه ګوري. نو دینی علما کرام مونږ ګورو د لس کلونو کې مونږ ممبر په امن نه دی، مونږ مکتب په امن نه دی، مونږ کوڅه په امن نه ده، جمعه هم په امن کې نه دی، سړک هم په امن کې نه دی، غونډه هم په امن کې نه ده، واده هم په امن کې نه دی، د غم او د ښادۍ هیڅ مراسم هم په امن کې نه دي. نو دینی علما کرامو او په دې اړه یم د نیک ګام دی، یو ښه ګام دی، خو موږ به د دوی سره تر اخره پورې کومک او مرسته کوو. خو هیله به هم دغه وي چې دغه د لنډ وخت لپاره نه وي، موقته نه وي، موسمي نه وي، یعنی دغه باید اوږدمهاله وي. د دغه لپاره باید یو اوږدمهاله پروګرام جوړ شي، تنه په یوه سیمه پورې نه وي، تنه د ولایتونو تر مرکزو پورې محدود نه وي. لری پرته
خبر داسې معلومیږي چې دغه حرکت چې دوی په سویل ختیځ زون کې پیل کړی دی، ټول افغانستان ته وغځي ضرور هم دغه ده، ځکه چې تنه په یوه سیمه کې امنیت خراب نه دی. یعنی ټول افغانستان کې، د افغانستان هر وګړی، که په شمال کې ده، که په جنوب کې ده، که په شرق کې ده، که په غرب کې ده، هغه په امنیت کې نه دی، دغه ژوند خوندي نه دی، دغه ژوند تضمین نه دی، دغه کار تضمین نه دی، دغه دند تضمین نه ده. یعنی همدغه امنیت دی چې هر څه کېدلی شي. کله چې امنیت وي، موږ ډېر څه کولی شو. موږ به هم غوښتنه همدغه وي، موږ تر اخیر بریده پورې چې څومره موږ وس او توان وي، موږ دیني علما کرام تقویه کوو، ورسره برخه اخلو. خو
د دینی علما کرام نه موږ غوښتنه هم دغه وچی د لری پرتو سیمو کالته پولیس وی یا اردو وی امنیت وی او کنی وی د لری پرتو سیمو خلکو ته باید یو ذهن ورکی ځکه د لری پرتو سیمو خلکو ته بیل بیل دوه حکومتونه د موږ پرتو سیمو کې لرو ځان د طالبان حکومت یم د دولت حکومت ډیر لور پرتو سیمو کې نو پکار دا چې د ځون پکا اول خو یعنی اول هغه دینی علما کرام باید درو غوښتل شي په مرکز کې دوامدار غونډې ورسره جوړ کړل شي د همدغه دینی علما کرام دی کولای شي چې د سولې د عالی شورا د لغوه کېدو په صورت کې دغه شورا رامنځته شي ولس ورسره همکار شي نو کیدلی شي چې په ډېر په ښه توګه په ډېر ارامۍ توګه دغه پروګرام مخته یوسي خو هیله به بیا هم همدغه وي چې دا پروژهیي شکل ونه لري یعنې دا دوامداره وي لنډمهاله نه وي او موسمي نه وي.
مننه تاسو ټولو ښاغلو نه د بحث په دویمه برخه کې یو بیا هم د ازادي راډیو هغه اورېدونکو چې همدا اوس له موږ سره یوځای شوي دي یو سلام کوو او د نن ورځې د ځوان فکر خپرونې موضوع مو دا په سویل کې د علماو خود جوش حرکت او پکې د ځوانانو ونډه د بحث ګډونوال مو دي په پکتیا کې د علماو شورا رئیس مولوی خالق داد حقانی د پکتیا ولایتي شورا وکیل ځوان تاج محمد منګل ځوان او د مدني ټولنو یو تنفال ګل کریم سهار ټول ته بیا هم خره غلاس پم د بحث په دویمه برخه کې مولوی سي په لنډو کراته وایي سي د علماو د حرکت سي په خپلې پیل کړي یو ابتکار کړي بدون د حکومت د ملاتړ نه بدون د سولې شورا د ملاتړ نه څومره معلومات مونږ لرو ولس دوی ته په کومه سترګه ګوري تر اوسه پورې د ولس خبرګون دي تاسو په وړاندې څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما په نظر د ولس غوښتنه همیشه د دیني علماو نه په خوا د دینه چې دوی راټول شي په یو واحد اواز باندې او دا په ملت باندې وکړي د افغانستان د ټولو علماو نه غوښتنه وکړي او د ټولو ټولنو نه دا غوښتنه وکړي د ولس غوښتنه په مخ کې د دینه د علماو نه ډیره درنه وه او همیشه یې ترې کړې ده او په دې باندې ولس او بین الملل ټولنه او د افغانستان دولت ټول قناعت لري چې یوازینی د حل لاره د افغانستان د قضایا و د پاره ده صلح ده او صلح کې مخلص او نیکو صالحو خلکو ته ضرورت ده. هغه د موږ د تاسې د ټولنې رهنمایي همیشه علماو کړې ده او علما کولی شي چې هغه د ټولنې ارزښتونه دینی او معنوي شریع اړخ باندې ټول وڅېړي او د یو اسلامي قانون په محتوا کې د صلح اواز هر چا ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې د علماو دغه اواز چې د دینه ولس ټول ملاتړ کړی ده کنه او ولس د احترام په سترګه عالم فکر کړی دي. د تاریخ د افغانستان په ټولو مراحلو کې څومره تحولات چې راغلي دي ملت راغلی ده د خپل عالم نه یې پوښتنه کړې ده.
یعنی تاسو فکر کوئ د ولس د دومره ملاتړ سره د تاسو د خود جوش حرکت حکومت او وسلوال به په کومه سترګه ورته وګوري؟
هغه وسلوال چې د افغانستان تر خاورې پورې د افغانستان تر ولس پورې تړاو لري هغوی هم افغانان دي هغوی هم د دغو علماو یا دوستان دي یا ملګري دي یا شاګردان دي یا استادان دي. تر هر چانه د دولت د مخالفو وسلوالو روابط تعلقات د علماو سره زیات دي ځکه چې هغه معنوي تربیه معنوي اړخ هغه احساسات د ځوان نسل چې کنټرولېږي او یا چې د جذباتو کې راځي د دې واقعي استاذی چې دا د علما په اختیار کې ده که چیرته علما په دې ملت ترحم وکړي او هغه د دولت وسلوال مخالفین هغوی هم د علماو دینی شریع احکامو ته غوږ ونیسي پیغو لیکو کې هم داسې علما موجود دي چې هغه په درک د حقایقو سره د افغانستان د ستونزو د حل لپاره ښه کافی امکانات په لاس کې لري که چیرته دغه حرکت او هغه علما نظر سره یو کې دا کولی شي په اسانۍ سره د افغانستان د قضیې لپاره د حل لارې چارې پیدا کړي او د افغانستان دولت هم دا د ډیر لس کاله
جنگ دا ثابت کړه چې جنگ په جنگ نه ختمیږي، وینه په وینو باندې نه منځل کیږي. یوازینی د حل لاره د کامیابۍ لاره چې ده هغه صلح ده، او د صلح کامیاب او ناکام تجربه هم لکه مخکې منګل صاحب چې ورته اشاره وکوله چې د صلح شورا تر کومه ځایه پورې مثبتې لاسته راوړنې لرلې یا نه لرلې، څه تغیرات باید پکې راشي، دا هم د افغانستان ملت دولت او ځوانانو ته ټولو ته ثابته شوې ده. نو کولی شي علما په دې کې ښه منځګړتوب وکړي، خو که چیرته د افغانستان دولت او د دولت مخالفین د علماو منځګړتوب قبول کړي،
یا میکانیزم ته غوږونی
شي، میکانیزم ته غوږونی شي او د دې منځګړتوب باندې قناعت وکړي، دا به ښه منځګړتوب وي. په دې کې به کومه معامله نه وي، په یو چا به تجارت نه وي، د یو چا د شومو اهدافو ښکار به دغه ملت او دغه نظام او د نظام مخالف دا به د چا د شومو اهدافو ښکار کیږي نه، دا به مخلصانه د خدای د رضا په خاطر د یو اسلامي چوکاټ افغاني چوکاټ کې ښه صلح وي. او زه فکر کوم چې افغاني صلح د هم افغانانو په خیر باندې ده او هم د نړیوالو دي ګاونډیانو په خیر باندې.
مننه سحر صاحب، تاسو هم په لندور ته وایي چې کومه خبره ته مولوی صاحب اشاره وکړه، لاسه دا صلح ته مونږ تر هر څه لومړی ضرورت لرو او ځوانان هم ورته ضرورت لري. په دې برخه کې د مدني ټولنې کار کوي چې ځوانان وهڅي د علماو دغه د فتوا یا دغه پریکلیک په ویش کې مدني ټولنه څومره ونډه اخیستې ده یا څومره ونډه لرلې سي؟
دا واقعیت خبره ده چې خدای دی وکړي ما د اوسنۍ خبرې د مولوی صاحب د خبرو سره په ټکر کې نه وي. د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې ډاکټر صاحب نجیب ته اوسو کو راغی و چې مونږ پلانای دومره ځای دومره پیشرفت مو وکړو. دوی ورته ویل چې دا هیڅ په دې شیانو نه کېږي، کاش کې ما یو متر ځای د لاس ور کړای ده، کله یو متر ځای ما سره په لاس کې وای نو ټول ملک به ما سره په لاس کې وو. هغه ریانه پاتې شوی وجده یو متر ځای سخی د یو متر ځای هغه خاص ممبر خو ده چې موږ مولوی صاحبان د لاس ور کړی دي. نو په واقعا که د مولوی صاحبانو د حرکت ته ولس دولت په درنه سترګه وګوري دا به ډیر دروند حرکت وي. په تور د مثال زه درته وایم چې اوسنی په جماعتونو کې په مولوی صاحبانو ان په وخت سره ډیر بندیزونه بعضې بندیزونه لګېدلي دي، دغه باید سترګې پټې نه کړي. هیڅ افغان باید په دې سترګې پټې نه کړي، باید واقعیتونه ووایي. که په واقعیتونه وویلی شي چې د مولوی صاحبانو دغه حرکت ته په درنه سترګه وګوري، زه مثال ته وایم که چیرې په کابل کې تاسو یو چا سره مخ شئ او که پټکۍ دې ویلې وي تاته به ډیر په بده سترګه ګوري. نو دا خو په دې معنا نه چې چا پټکۍ ویلې وي هغه د دولت مخالف ده. مونږ باید په واقعا چې د علماو هر یوې عادي خبرې او داسې قوي پرېکړو ته ډیر په درنه سترګه وګورو، نو دا ډیره ډیر یو غټ قوت ده. نو که چیرې دولت ولس د دې نه ډیر قوي ملاتړ وکړي، مدني ټولنې ځوانان فرهنګیان یې دې نه دا ملاتړ وکړي، او دا کامیابیدونکې فیصله ده. دې په خاطر چې مولوی صاحبانو نه هم یی جناب همدا جناب دواړه په درنه سترګه ورته ګوري، نو وخت چې داسې خبرونه ملاتړ وشي وخت هغه د کامیابی دو ډیره غټه پریکړه ده. نو دی ولس نه مدایله ده چې په داسې خلکو کې خاص ژورنالستان خاص مدني ټولنې خاص دا یا علما دي اغنی دي مسولیت نه لري چې خاص دغه پریکړه یو د حرکتونه بدوي کې یدي کې به دولس فعال ونډه واخلي، ځوانان باید فعال ونډه واخلي. ټول ولس کدا که په خارونو کې وسیږي که په غرونو کې وسیږي که په سمې کې په واري کې، اما باید په دې کې نه خدرون ملاتړ وکړي.
مننه وکیل صاحب، د دې مولوی صاحب او د سار صاحب خبرو کې څور زیاتول غواړي په لندو
په کزه هم دومره وایم لکه څنګه سار صاحب چې ورته اشاره وکړه، مولوی صاحب ورته اشاره وکړه. تیر نظامونه چې څومره موږ تاریخ لوسته دي، دینی علما کرام د هر چا په مقابل کې څنګه پورته کړی دی، یغو بیا پېخ نه دی کړی. نو دینی علما کرام مونږ کتنګ چې د اصحاب وارثین دي، زمونږ سترګې دي، زمونږ راهنما دي، دوی سره مونږ په ټوله معنا همکار یو. بیا وایم چې همکار یو سره، حتی د حج او کاف ریاست مونږ په دې ته وهڅو چې دوی سره همکاري وکړي. د لری پرتو سیمو دینی علما کرام چې دي په یغو باندې مونږ غږ د سپدي حرکت کې دنونه یو کې، ځکه دا دوی اسلامي او ملي واجبات ده. لکه څنګه چې د سعودي عربستان دینی علما کرام چې همدار د پاکستان دینی علما کرام چې دي، هغه د خپل نظامونو نه، هغه د خپل حکومتونو نه په هر برخه کې ملاتړ کړی دی. دی غوی ننګ کړی دا دغه د ممبر د لارې خلکو ته دغه غږ رسولای نو دا د دوی مسولیت ته چې دا غږ باید ورسوي د دوی وظیفه ده کچیر ته امنیت وي کچیر ته صلح وي یعنی دوی کولای شي چې په آزاد فضا کې یعنی په ښه ډول په جماعت کې تدریس ورکړي همدغسې د جمع لمونځ ورکړي همدغسې په ممبر کې خپل واز او نصیحت خلکو ته وکړي د خپل مسولیت ادا کړي که چیر ته امنیت نه وي صلح نه وي نو هیڅ کار هم نه کېږي بیا هم وایو چې مونږ په ټوله معنا ورسره همکاره یو په ولس باندې هم غږ کوو په دیني علما کرام باندې څوک چې د دې حرکت نه خبر نه دي په هغو باندې هم غږ کوو چې د حرکت سره باید لاس یو کړي ورسره همکاره شي زما په ګمان فکر کوم چې دا به نور اخري حرکت وي که د دیني علما کرام حرکت نتیجه ورنه کړه بیا به هیڅ شونی نه وي چې په افغانستان کې صلح راشي امنیت راشي اوس په افغانستان کې صلح ته مونږ دغسې ضرورت لرو لکه یو ژوندی چې اکسیجن ته ضرورت لري
مننه د تاسو درې واړو ښاغلیو نه بیا هم د ازادي راډیو هغه اورېدونکو ته چې همدا اوس له موږ سره یوځای شوي د ځوان فکر خپرونې درېیمه برخه ده بیا هم خره غلاس ورته وایو د نن ورځې د ځوان فکر خپرونې موضوع مو ده په سویل کې د علماو خودجوش حرکتو پکې د ځوانانو ونډه د باس ګډونوال مدي په پکتیا کې د علماو شورا مشر مولوی خالق داد حکانی د پکتیا ولایتي شورا وکیل ځوان تاج محمد منګل ځوان او د مدني ټولنې یو تنفعال ګل کریم سهار ټول ته بیا هم خره غلاس وایم مولوی صاحب په لنډو به دا خبرې هم سره وکړو هغه علما کرام چې تر دې اوسه پورې نه یې حکومت ته غاړه ایښې او نه یې د علماو خبره اورېدلې ده اوس څومره فکر کېدلی سي چې هغوی به دا خبره واوري یا هغه علما کرام چې د حکومت په ملاتړ یې کار کړی ده او د وسلوالو مخالف لوري خبرو ته یې غوږ نه دی ایښی هغوی به څومره په دې کتارونو کې سره یوځای سي
زه دومره ویلی شم چې عالم هر چیرته چې دا عالم ده که چیرته د دولت سره یو څوک د دولت په پروګرامونو کې ونډه نه ده اخیستي البته دینی علما به ګیلمن وي هغه به څه ملاحظات لري او ملاحظات به یې دینی وي شرعي به وي کله هم که چیرته یو څوک په یو خوځښت باندې باوري کیږي هغه خوځښت د یو چا تر تاثیر لاندې نه وي هغه آزاد وي مستقل وي خود اراده یې نو په هغه خوځښت نه هر څوک ملاتړ کوي هر څوک پیغه کې د خپل ځان مسؤلیت ویني هر څوک پیغه کې کولای شي هغه خپل ملاحظات او خپل نظریات چې لري پیغه کې ځای په ځای کې زه فکر کوم د دینی علماو دغه اواز او دغه خوځښت دا مستقیل ده یا د چاتر تاثیر لاندې نه ده دا د هر چا په خیر باندې ده که یو څوک داسې فکر کوي دولت دا فکر کوي چې د ما په خیر ده داسې دې فکر نه کوي که طالب دا فکر کوي چې دا د ما په خیر ده داسې فکر دې نه کوي که ملت داسې فکر کوي چې دا به د یو طرف سره نه د عالم من حیث د عالم دنده مسؤلیت وظیفه خیر الناس من ينفع الناس د علما او خیر دا به هر چا ته رسیږي دا به محدود نه دا په یو مقام په یو کرسی په یو موقف په یو دندې پورې د دولتي تړاو نه لري کنه نو هغه علما چې تر اوسه پورې ځان ته مایوسی احساسوله د یو طرف او بل طرف سره نو ولاړ په بیلابیلو ملحوظاتو باندې زه فکر کوم هغه به د دې نه ملاتړ کوي
مننه له تاسو ټولو ښاغلیو څخه د سویل ختیځ زون علما کرامو یو دولس مدیس پریکړلیک هم صادر کړی په دې پریکړلیک کې د شاوخوا 1500 علما او پاستزولې ایمز لاسلیکونه سوي دي او څو ورځې وړاندې غونډه کړې و په دې پریکړلیک کې و ماده 10 راځي سلورمه ماده د جنوب زون علما په دولت او طالبانو دواړو باندې دغه کوي چې د خپل اختلافاتو د حل لپاره د اسلام د سپیڅلي دین لارښوونو ته غاړه کیږي د دینی علماو د ملت خیرخوا مشرانو منځګړیتوب لاره د خبرو لپاره د وخت او ځای پټاکلو کې مرسته وکړي نو پریکړلیک دولس ماده یې ده نو موږ دولس واړه ماده نه سول وسله د ټول پریکړلیک نه مامده خبر راوخیستل او موږ هیله هم ده چې افغانستان سوکاله او آباد وسی مننه کور ما باد
شرمی شرمی گمان بیم شم ستا دمیز دڑک پل سبر